کې کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولې گئی خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ 41 00
اوس هم ازادۍ رادیوي مجله واورئ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چا ته چې ادبیات غواړي زده کړي
کولې سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه درې د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اوربو
پلو سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه د هنري سفر په اړه راپور لرو
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو
د هوا مریم عائشه فلم جوړونکې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه اغلی کریمی ته د جایزه تیر شنبه په هغه مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړه شوې و سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې یل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د خزو د اعتراضونو زپلو او د خزو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپ خلن نه پاتې کیږي سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشروه فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د رسنیو مدني او فرهنګي بنسټونو لغړو سره د همغږي غونډه وشوه باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبريالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي په دې غونډه کې خبريالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره شریک کړي او د حل غوښتنه یې ترې وکړه د هند مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر د 29 کلونو په عمر وفات شو د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند صدر اعظم نارندرا مودي ترڅنګ د هند موسیقي او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو د هند مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر د روانې فبروري میاشتې په شپږمه نیټه د 29 کلونو په عمر د کورونا ناروغي له امله مړ شوه لتا منګیشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې
د هند تر څنګ د دې هنرمندې نغمې تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډېر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
دا تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنۍ ویر، دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ډېر ژبو تر ډېر زره زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه زیږیدلې و چې د روانې فبروري میاشتې په 16 نیټه د 22 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فدرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرماري لتا منګیشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګیشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پرېښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغې د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله یې زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. وړی چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه، نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګیشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګیشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت د حاکم حکومت له لوري په 2000 لومړي میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکی ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګیشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې و چې له امله یې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یې وچ لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته، له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبئی ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګیشکر خور شاه بوسلۍ هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګیشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. د هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه، بلکې د نړۍ د ډیرای نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایه بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي کرزي لیکلي د لتا منګیشکر ږغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګیشکر له ښکلي ږغ او سندرو سره را لوی سوي او ژوند مو کړی، هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حامد کرزي او اتمر تر څنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتا جی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځای ګڼي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولې څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلې. زه تل د لتا جی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان ږغیږي.
رښتیام لتا منګشکر داسې سندرغاړې و چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړي، حکمراني وکړله، او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوشۍ احساس کړې، خپل غمونه احساس کړل، او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې گلے میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاڑ کے بھگوان جگیجی.
دا دی تر څنګ ډیرای نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمی او یوشتمی پیړی هغه سندرغاړی یادوي چې وایي جوړه به پیدا نسی. د دې په باور هغه په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینوالو زړه نګټلی او خدای د سندرو لپاره پیدا کړی و. د هغه په مری کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نموته لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجیل سندرو سره د ټولنې د هر کس یو خاطره تړلې ده.
دا سندرې د ریتم، د لحن او د موزیک له نظره دومره راکوونکي دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلی شوي دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډیرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند اخلي، خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي، لتا منګشکر د فطرت د شنه ځنګل تور بلبل و چې د زړونو رنگین ګلونه یې په ژغ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ غږ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلې خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې غږ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزل راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجی په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو، خو اماده نسو. قسمت الله ظاهر له تاجی د بختور هیواد یو بختور سندرغاړی یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږیدلې و چې اوسیدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنسترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانمونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبور کی چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره دردانی کوي. نو سړی چې خپل کام او د خپل کام و سندرغاړو ته، هنرمندانو ته، د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توفیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځای نه ورکوو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یو لوی هنرمند و. که دا هنرمند مړس و، خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویری رسنوي کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنوي لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو ختلان دی د نشي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو ختلان دی د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کم د نستو په څیر نیکمرغه دی چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشهیي توکو اخته شو، د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیس وخته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د اعتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازې نشی چی دیر تینگار کهی او دا دی کتاب دی پیاورتیا برخه گنی دادی چی پا دیر روان رو بباندی لکل شویدی. ما سر چی دی سمر مخاطبین دی کتاب پا اکل خبری کردی یوازینه برخم داو چی دا کتاب پا یو ورز یا پا دو دری ساعت باندی ختم کردی. او زو سیل لرم چی دی افغانستان خلق و کولیشی چی دی کتاب پختو برخه او پختو ترجمه هم باول ولی او دا دیو موتاد قیصه ده چی سنگه پا ایتیاد لمن باند سقوط کهی او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکی. زده سیوی لرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پا که هیس دینشه ای تو که کسی نوی او انشالله رحمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق باندی خه اخیزه کهی او یو تجربه ورته ترزیق کهی.
پولیس وخته د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب له ژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنه کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کیدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هو به ژباړه ونه کړي، ټکي پر ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هو به هو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بریده هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې دوی له ستونزو او ننګونو سره مخ نسي.
مننه. ستانکزي صاحب، دا ستاسې لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دی چاپ شوی. که باید چاپ شوی وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړمه. د ژباړې په وخت کې له بېلابېلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې، سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کمه، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنې د ټولنې ډیری وګړي، یعنې 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي یو معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغتیتوب کې کوم کسان سیدای دی ته حسابي تر څو په نشي توکو اختص یا روغ دي سي هغه مسائل بیان کړی دي، ډیری مافیایي کړي کار کړی دي، نه بربندي کړی دي، سي په دې برخه کې ډیری لوی مافیایي کړي لاس لري او هڅه سوي د سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلې سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلې سي، هغه مسائل په دې کې راخست دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
کله چې ما 2009 کال کې د جرمنی پښتو ډکشنری ولیکله نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا ډکشنری چې د ډکشنری نه خو سره جبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه جبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمنی ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. یعنې اړتیا دا وه چې خپل هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم. د جرمني ژبې د زده کړې دپاره کوم خاص غټ په دغه حجم باندې، په دغه سادګۍ باندې، په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمېره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او څه هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هیوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه، یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي، نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه که راته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا دا کتاب په 1900 مخکې پای ته رسېدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبه آسانه زکړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، به ګرامر هم د څه قرار قرار په مخ کې وي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره کې وایي چې نه په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده، بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمنی ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګوري د 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هیوادوالو وویل چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سره پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځنی ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړ سطح کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدائی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړی. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړی، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته بیا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ورپرانیزي کنه لاره سختوي؟
هیواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی. هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو د لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅابه سره نشي چې ته خودله خخته په خخته به سره کدي او جوړی ریبه. او ګرامر هم داسې شاده چې ته یو ژبه خخته ده، نو سره باید قدم په قدم لګ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی، نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې د ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې د لڅک کول پکار دی؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یو ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې لپاره راشم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهیدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو استلا راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر کمخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بلې ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. او هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره آسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دې کې دې دپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، خو کلک په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي. یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم. په جرمني کې یو بل شی دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب. خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شعر ازی چه این معنی دا چه زه هغه وینم. هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه ډېر دي جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مبحث بیا ولولي. او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوته دی، او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی او دا په رنګا ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې لبا د باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي، بلکې خاص افتخاری کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامعې ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپل هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه تینه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په EFB فلاګ، یعنی IFB فلاګ یعنی مطبعه، او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمبر سره بیا ورکی. هغه دا ده چې ESPN نه و اته، بیا یو منفی علامه، بیا درې، بیا منفی علامه، نه څلور، نه دوا، درې درې، بیا منفی علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سره کوي شي که چیرته کوم لري زی کی وز ضرورت چې مطبعې ته ټلیفون کی، هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغه ته سره دا د کتاب ESPN نمبر ورکي او نوم ورکي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولای شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډیر پورته دی، د کال تر اخره پورې ان شاء الله افغانستان کې به هم دا چاپ شي، چې دا غي به یو ډیر ټیټه وي نسبت سره لور اړه یو ته.
ډیر زړه من ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ، کور مو ودان.
ډیر مننه تاسو نه، خوشاله اوسئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن په کې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناخت یې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندی او شنه باغونه خکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای.
سمندر پکی وحلی خپل لارا، سمندر پکی وحلی خپل لارا، لمر صحنه د ظلم هیڅ نوای لیدلی، هوا نوای غشی توری زخمی کړي، هوا نوای غشی توری زخمی کړي، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن، راوړئ ما د حال د وطن، راوړئ کاکړۍ غاړې کوم ما راور پخلا کوم، ما راور پخلا کوم، سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا
سلگو ಗಾಂಧೀಸ್ ಮಾ ದಸ್ತರ್ಗು